مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو. پر ګلمن وزیر د جولای په اوومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وشلو تورنوي. که دا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته درو پیژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوم. را بشم د خبرونه میلمنو ته له اسلام آباد د سکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالته په سټډیو کې د اساجی رډو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان، ک لمړی له تاسو نه واورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي؟ کپلاند راته وایست ټول نړی
به فوز د پولافان او پختون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر پسی سلام پیش کوم. داغه شهادت داغه شاعری دواړه به دغه لاره چې دا مونږ ته رڼا دانې راکړي. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا یو عالمی میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمی قوتونو چې دې خپله اشکارا ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړی دي، او دا هغه چې دا کم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلو غواړي، جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده. او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ صرف لاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
او بخښې دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
لاسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي، او دې پوره من ژوند کوي. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبره باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي، او پښتون قوم چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسټ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرد افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه اتکا نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوی د چې کوم آزاد کامونو. نو دې سره سره دا زده منم چې په کام کې دنم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټابلیشمنت دی دا غي هم ډېر غټ کردار دی چې دی سیمې ته یې جنگ راوړو، زمونږ په ځمکه باندې اډې ورکړي، او زمونږ خلک چې دي، زمونږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه په بمونو والو زول، او تعلیم چې دی هغه باندې خرچه نشته. نو دې وجه نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس اون دی فیکټرز دي زه دا بالکل هم کتیا نه وایم چې کله مونږ د امریکای امپریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم، کتیا نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه دې ټکی ته به بیا مراشمه. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي؟ تاسو
د هغوی په اړه باندې مونږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی، د هغوی مبارزه سره، د هغوی ژوند څنګه دی، نو په هغې باندې مونږ یو رپورټ لرو. نو زم دا کتونکو ته وړاندې کړو.
بالکل، دا رپورټ په سره وګورو، بیرته به بحث سره وګرځو.
تکبیر دې جنوزې چې ملیون رو پسې وکړو،
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکي ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلیږلې. نو ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو، کوم چې بې بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خواته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامني غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامني غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامني وغواړي؟
دا ستاسو چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې پغې معیشت باندې، بداغې پر ریاست باندې، دغې پر سیاست باندې، دغې پر کلتور باندې د فوجي اشرافیه قبضه ده. نو جنگ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجنه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گئی، مونگ با افغانستان طرف تچھ دے یا اخپل اسٹریٹیجک ڈیپ تخل، نو دا غیم پکے مفاد شتا پدے جنگ کے دیو جنہ اغیم پدے کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پاگی کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پدے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی او امریکے القاعده جوړ کړی دا او پاکستان فورس د دې په پټرنیج کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده پاغې کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب، د دې دا لکه څنګه چې اغلی شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغه څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیر عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمه ده چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغه باندې مونږه دغه سیمه د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوخ باندې شمو راهنجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود دلته کې نه امني شتون لري وسلوال شتون لري نو دیوال مونږ ته دغه سیمو خلکو لکه زبته نمونه واخلم دغه دلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاتون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانی دي په څونونه مظاهره کوي هغه کوم دغه یو خبره کوي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو خو دغه باوجود امن نه راځي نو دغه د وجه نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغه تکي دا تیورنی سازشی تیورنی هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي وغه مخت راځي خو وختي تاسو پښتنو کړ چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په غی باندې فشار راوړي دا غوي څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې دا غي نو ورسته کته سو ګوري نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول ارمان لونه یا داسې نور هغه
پکې ونیول شول
نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم په هانس زمنګ خبر کیږي هغه چې د سر تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختي دي سر چې تاسو هغه زپي نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپي هغه سره خبري وکي نو دغه وجره د ګلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه د وسه پوری د زمنګ با شروع کی تر دې پوری ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کی دا خبره نشته چې ګلمن وجل شوی دی مړ شوی دی نو ال د کی چکلا دا خبر ناراضي په دې مسلو منل د باسونه نکېږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څو وړي د دوی سم څه دي نو دا غي سره د کیسه نورم خرابېږي خو ندی حل چې ما ته کم خکاری او سمنګ چې دلته کې زکونکو سو په هانو سو ځوانان سو خبري کیږي نو دغه حل یا خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول نو هغه کې هغه خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زرونی ول شي یا چل دغه عملیاتو خبره شروع شین د سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یو خوله مانی ودرېږي یو اتفاق سره ودرېږي دغه چې دی وجه ده چې دغه خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی په هری په خپل مسلو باندې نو ځکه غوی څوک لسی پاسانه نشي دوه کوله تیر وختونو کې دوه کشي وې دي خو څه څوک نشي دوه کوله نو غوی زر یو موټی شي په څونو د مظاهره شروع کې حکومت ته د خبر کی دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو بیک تاسو کبالي سي مو ګورئ دلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی پونتونو نا کالجونا تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دي دلته کې په سیاسي په دومره نشته نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه وشل شوی دي په سیاسي ګوندونو کې وشل شوی دي پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه کې یو خو دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دې په خپلم په یو موټه نه دي
مننه اغلی شاجان دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو په 2019 کال کې د دوی یو کسو وشل شو ارمان لونی وشل شو بیا عثمان کاکړ وشل شو لاغنه ورسته د دوی دوه ترمن عارف وزیر وشل شو عثمان کاکړ او هغه لونی دا دوه د سو وشل شو چې په څټ وو حل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل روختون ته الته عملیات شو سرجری وشول او بیا ورسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي ورته کار له ګلمن وزیر سره شوې ده په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تھیوري ډیر عام وي او مومن صاحب دا خبره یاد کړل چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د ګلمن خبر هم نه خبر کړي نو فکر نه کوي چې پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګلمن شي دوی به ورس پورس په ځای دي چې د اسلام آباد رانشلي کې دوی په ډیر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغه سیو پاتون را پایل شي لکه په بلوچستان کې شروع شوه دي
دا ستا چې ټول نو به په زده شک دا تھیری کنسپیریسي تھیری باندې خبره کول غواړم استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی دا ماشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعہ باندې نو دا بالکل هم دا بلکې خپل ځان کې ټول نغړ سازش دی پہلا خبره دویمه خبره دا چې سو پورې تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو د چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکړي. دا خبره په خپل ځای باندې دروستا. هلو تاسو ما اورئ؟
بله ما دا پوښتنه کوله کنه مليو خو د شک تیوري تاسو رات کړه. تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پختون کامی سوال پخپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوښتنه تاسو خبر وګړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټنټ سټرګل خبرم چې وکړله. نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا باغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره
په کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په اسلام یو کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره. نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سوپر سونیک هتیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامسته کې پښتانه قوتونه څومره چې دي د غسیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس تبه ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان نه ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره. او موږ خپل ځان ته په فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ اغلی شاه جهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لمه سره اندازه راسي کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولېز مبارزه مخنیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي. ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ماته کوم کم کم پدې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې پتل پکار دي. کم از کم ماته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وې چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي. زه په خپل باندې دا تیری ریجیکټ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب، کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال راوروسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوي نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویلې کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دول په خپله باندې هسپتال ته ورغلی، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورغلل، خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپله پروګرامونه ته دوی راوستل، نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه زه هغې پورې دوی نه یو ځای کېږي،
او چې دوی
غمجنه پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو سره لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پښتونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم، او دلته کې د پاکستان تر کنصاپو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی، خو که اوس د پاکستان تر کنصاب د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچانو دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان تحریک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه الله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره
دا د غم
خبره، تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي، خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی د ټوله سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي، لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستواله مور سره یو ځای نه دي، یو لویه برخه په پاکستان کې د سیال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی، د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی، او نو تاسو څه اټکل کوي چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کوم خبره وکړه چې پښتانه چغې نه دي رایوځي شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نه، د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند و، په هغې کې ټول پښتانه و، بلوڅ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. نو یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چرې هم پښتانه نه دي یوځای شوي، دا خبره
بالکل تقسیم شو، ویشل شو، بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو. او اوس هم نن چې زه تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست تجزیهکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لاره څه ده. دلته خلک ناست دي، هغوی خپلې هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو. او
پاتې شو تاسو بخنه غواړم مخکې بیرته پامداس تاسو پامدو خبرو کې بل څه و د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو او که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا صدا چې دا غدا دا سه وګت جندي دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زبر بار بیا بیا دا وایم چې پدی پدی شخړه کې پدې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي پدې کې امریکا لګیا ده پدې کې پاکستان فوج لګیا دي پدې کې چین مفادات لري پدې کې عرب مفادات لري نو دیو جنا زداوایم چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دے پختانہ وجل کی دا نقطہ نظر درست نہ دے دے کے ڈیر زیاد قوتوں نہ چی دی آغا لگیا دی او ارچہ خپل خپل پراکسیز دی ارچہ خپل خپل طالبان دی ارچہ خپل خپل ڈیت سکواڈز دی او دا تبائی چی دا صرف دا پختانو دا نا اتفاقی سر باندے اچول چی دی دا غلط خبر دا پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی دین علاوہ زمون فنکاران ادیبان طول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او صلاح مشورے ننم روانی دی نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زل چی دی زمونگا مبارزہ چی دا اغا و مخیزہ دا یو خدا چی زمونگا سیما باندے چی کم علمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ د خلاف جنگی دی دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست ته په خپل باندې پدې کې ملوث ته هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق ته هغه پښتون کام ته نه دی ملاو بلوچ کام ته نه دی ملاو د نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغه باندې دی کله اډې جوړی کله سکی او کله سکی او کلا غینا کوریدور جوړی کلا سترزر ته نو باسی کلا وسایل ته نو پوری او نو زداوایم چې اوبه بجلی قدرتی وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کمیسوال کمیچې مر خلاف مبارزه او ورسره ورسره دا ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده دین علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامای باندې مجبور دی ځکه چې د جنگزده علاقو نقل دی پښتانه خزه چې دا هغه بې تعلیم پاتې شو روزګار نشته علاج نشته دا زمونږ مبارزه کې یو اړخ ته چې زه غواړم چې موږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنگ دی
اغنیش راجان ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ګلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او د په اسلام آباد کې وشل شو له همدې سره د خبرونه راغونډو
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوول نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول لاره کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورته کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم خو تر هر څه لمړی د تیری ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی په یو لسم اکتوبر د تلويخ زره پښتنو استادو قامي عدالت د ګلمن له جنازې ورسته منظور پښتين غواخ کړ چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغله د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر افور تاسو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو نو راځم په لمته نو تقریرونه د شهیدانو نه وخت نه نور د یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لوی کچوي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره بیا
زر کې هم کولای شي په اسانه هم کولای شي
او زه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلې شي او دغه څوک تاسو نشي کولای زه دې د پاره اوسېد شو
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وای تر محدود بنسټونو پرته هیڅ څوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
ورونه غورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکړ. دا موږ سه شنبه سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سفود رساله تر ورسېدو سروې مو شروع کړ او د خلکو مشکلات مو اوریدل موږ به نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی کوم فراکی تو کې جوړ دوی شور باندې یا ورزیدلی یو ور باندې باران ورنو دی ور باندې ورغلی وي فراکی مواد د مازه تللو نو د پرون نوې سم د تیارې د پخې روړی توزیع روانه کړی دی الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته
خلک چې هغه وفات شوی دی او کورنۍ سرپرستانه نشته لري او خپل کورونه د لاس ورکړي البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغه د کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو تعلیمي سرپرستی مالی سرپرستی ور سره نقدي مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو زخمیان ډیر زیات دي د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځنې زخمیان داسې دي چې هغه کور ته رافقه کټله د زخمونو د وجه نه داسې ورځې مسلسل هغه د خپل حلال د فقې ګټلو بس نشي وته هغه سره مرسته وشي
یو پاتې سوګم دي حکومت راغله حکومت نن د ښیا خبرې د خپل نظامی سره د حکومت نو اوس پهل خبره اها په دې چې هر ولایت کې چې باغ مو شو تروالی پورې ترنګ بودل ته تشول سوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم نه راغله
نه دی راغله دا
چا پوښتنه کړې ستو دې راغله ته څو ورلا نشي څو نه ورلا نشي ته پورې کوو کې پور خلک ورلا نشي
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چې وګمحاله غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوه دي ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د تند نیوکی او ویناوي بولی
عباس ترنګزید وایي سکرای ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته د منورو ورسی دي هغه پالیسان یې ورکړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقایا د خطر سره مخامخ کړي ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي
سره نه غړي چې په وحي خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي هغه خپل علایق د عیسینا لریکل او د پټي امریکا سره دي چې هغه کې د سومالو مدا ملا برادر هم شامل دي او د غنور ډلې هم شامل دي او د لږ چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو دې دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکا سره د شیوه هغه په شاو ته موله او خپل ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامن او د امریکا په لاره ناکام.
بیا هم ستړي مشه ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاسو گریوان کړ چې د ناتایید شوی او شمیر لمخې په دغه ناورین کې لک تر لګي 113 تنه مړ شوی دي 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي خو د ننګرهار د عام روغتیاي وسرچینه ازادي رادیو ته وایي تلفات تراغې په مراتب ولوردي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نوې ناخسته چې هغه هم کم شوي او کله ملګر ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم لسون سره لاسو گریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې د چیز ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین زپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې و. فعلان وای لومړی ورته ځای لخارا د باندې ایدګا جماعت انتخاب کړ خو د خیمه ل درول څو ساعت ورسته ورته ویل چې د عدلی وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړی. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودرې. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورانه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
خو دې خواته هیڅ څوک هم نه دی راغلی. حکومت راغلی، حکومت نه چې رښتیا خبرې زه خپل نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم نه دراغله
نه دراغله دا
نه چا پختنه کړي ستو درغه دلته سو ورلاندې شي سو نه دی ورلاندې شي ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به شي
څو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شي د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس تور سن خو ډیر ورلاندې شي
دا چوا فات شي دي شهیدان شي دي او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي زخم
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورو مورز دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په بو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستونه نه د غوړی ورېږي تیریږي څنګه تاسو د دستونه نه د غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستونه نه د نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې د مدد چې مونږ په سیمه کې موجود دي سن نړیوالې خیره موسسی ندی لاره رسیدلی نو هر څوک زما غغوري په تاسو ټول باندې مو غغري چرآشه د خلک ډیر زیات غیظ من شوی دی ډیر زیات درد من شوی دی په دې وخت کې دوی زمنګ استاد لاسنیوی ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومان جړاګانی دي مشران یو قسم په ورختا دي مړي شوی دي زخمین دي نو دا خلک زمنګ استاد لاسنیوی ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د وګد محل لپاره تر څنګ بولاړو د چکم ضرورتي راوي د پوره ټول کې ورسره خالي ځلې
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي
له سیاسي چیرنو
اقتصادي باسونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړه چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلويخ زره اساس او قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستي پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي. خدای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتې دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته به څنګه دي
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره يم د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه تاسو د خیر خګړې کار راوړم خونن ماته دا پته ولګیدا چې ما خیال ناراضي چې زموږ دغه مو کې شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زموږ مسلم لیگ ورونه دا دي ناشتي چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم، او زه د دې کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلې ترڅو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخواتی رونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پختین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشې شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړینې وروسته په لارو باره د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایللو وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وایي په عربي هیوادونو کې مزدوري پریښي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به له منظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوږه په اوږه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي یې قومي مبارزه کې قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي و چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وعدې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
امو دوا زامن دي، ګیلمن سره درې، امو شپې لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره زه مختمو سره خبره وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي شي وی ته چیر ته مې لاوي شي وی چې زه ډیر شم مېر کړې ته د دل خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو را ای چې سلام آباد او د پچا کر بیا ورو خو زستی دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوې
دای چې کله وکلی ته ورو ور ځای ولې خبر راکړه؟ ان ما سیر تا ول خپل ما سیم ار ډول جادا سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و په ځای چې په اسلام آباد او میدان ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه ارتا دې دا شعر ورتا وې یا چې مو زړه ته یال شه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اوی سوتی یو مل ما سکای دا یې دا سارا وې د ګیلمن سارا شعر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې صحه حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه غوښتنه ده
مې زه امن ده نه غوښته او نه نه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دغه پاتا متانه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کاي د تمامه لې ویری تا کې اېڅه اېڅه سره اېڅه غانه و دښمنی خپل شعر د دنیا او عوام ته خیر غوښته خدا فتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سلاو کی دا سے انتہام ور کو چے تی پاک و شیرا ایسا نہ دکڑی پشتو نہ تا وی چے تی پاک و کے چے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا گی میرا ایسا زرار و چاتا نہ دے ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا وی چے تی پاک و کی چے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي ترنورو ډیر پوغړه اباستان ځچی ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توند نیوکو په ناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده دا سرچینه وای اباستان چې د دوهې د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل او د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغل استنګزې د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځند حاضر شوه او مګر په وروستۍ کې د پاکستان زد او خپل ځایم باندې لنیو کوټه کوینا وروسته د رهبرۍ له خوا تر سختو فشارونو لاندې راغی قبل کې د رسنۍ یو شمیر اساج هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزې مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشي خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي قبل کې د رسنۍ یو استاد د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزې هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسي سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دي د طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی
زه فکر نه کوم چې د عباس تانګزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده ستانګزای د اوناسو د جنونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکو ده کار اهلی کار ته د سپارلو غوښتونکو ده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ملکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تنزای مایوسه کړی دا
هغه ډله کې چې د پیساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول د ټول وطن بول شول دوی مې کرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیز دا انتقاد دي دی هغه سالم انتقاد پیساب په دی دی چې د هغه دغې له حد نه کوي چې د فرزند خپل د مقام او د شوکي التذا بلکې د مغل لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشکړلې او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفینن مخالفینو کې دي.
اوس هم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د منظور پښتین غو ویډیو غند باسونه جوړ کړو چې نو موږ په کې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي که څام ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظه استایل خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په اړه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نخان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بل جنازي او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړ چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بل ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودي. په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفان ژوندې پاتې شوی او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږیدلی و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د ویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللی او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سه زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسي. د شمیر لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوون کې ډول 215000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیر ونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د 100 میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر ونه د 14000 ملمنو په حضور کې پات او رسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو لوبغاړو میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40000 هندي ملمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیات پیسې لګولي خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیاردرانو ملمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی.
عمر دی هولی اڑیے تو نی بچ کے رہ
او د څلور یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې پنځلوڼې او څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعته پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله اوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.